وخت د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، یو ځل بیا زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادۍ مجلې پر 19 پروګرام سربیره چې ډیره برخه ورته ځانګړې شوې ده، د افغانستان د روانو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې صالح محمد صالح، او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د امریکا یو عالی رتبه قومندان وایي د طالبانو د مشر ملا برادر نیول به د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سلیم کریسل واک نور هم زیات شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي له طالبانو سره د خبرو اترو وخت را رسیدلی. د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د واورې شوېدو په قرغیزستان او تاجکستان کې زیاتې لارې بندې کړي. زما سلامونه هم ومني بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکرسل پرون وویل چې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر نیول شاید د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي. مکرسل ویلي دي تر اوسه دا پوره معلومه نه ده چې پاکستان ولې ملا برادر اوس ونیوه، خو بیا هم د طالبانو په منځ کې خپل منځي اختلافات د منلو وړ موضوع ده. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی وو، په عین حال کې د طالبانو پوځي رهبری هم کوله. ویل کېږي د دې ډلې د دویم نمبر مشر په توګه یې فعالیت کاوه. د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر تیر میاشت اول نیویورک ټایمز ورځپاڼې افشا کړ. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال ډیوډ پیټرویس پرون وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټنلی مکرسل واک زیات کړی، او په دې هواد کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واک ورسپارلی دی. جنرال پیټرویس چې د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان دی، په افغانستان او عراق کې د جګړې څارنه هم کوي. د کاناډا په مرکز اوټاوا کې په یو غونډه کې جنرال مکرسل ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوره واک سپارلو اعلان وکړ. جنرال پیټرویس وویل چې تر دې وړاندې په افغانستان کې هیڅ کوم قومندان دومره واک او اختیار نه درلود. د همداراز وویل چې تر دې مخکې قومندانانو د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو قومنده په لاس کې نه لرله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون وویل اوس تر ټولو ښه وخت دی چې له طالبانو سره د افغانستان د تکلنې لانجې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لارې ولټول سي. کای ایډي چې د خپل افغان مموریت په ورستي غونډه کې خبرې کولې وویل چې هغه وخت راغلی چې باید خبرې وسی. د وویل هیله لري په پسرلي کې به په هغه لویه جرګه کې چې ولسمشر کرزی جوړوي د یوې داسې سولې لپاره په ملي سویه د نظر یووالی رامنځته سي چې ټول ملت پرې راټول سي. کای ایډي همدارز وویل چې د تل د خبرو د پالیسی ملاتړ کړي، خدای د طالبانو له مشرانو سره د سولې په خبرو کې د پیچلتیا نشه نیویني. په یوې وقفې پسې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره چین تر جولای مخ کې د شپږ اړخیزو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د دې لنجې په اړه د چین استازي ویلي دي هیله لري په وروستیو میاشتو کې په دې برخه کې څه پرمختګ وسی. شمالي کوریا له یو کال راهیسې شپږ اړخیزه غونډه ځنډولې ده. دغه هیواد ویلي دي تر هغه چې امریکا د شمالي کوریا په وړاندې له طبیعي څخه ډکه پالیسي پرې نږدي، خپل اټومي فعالیتونه به محدود نه کړي. خبرونه لازادي راډیو څخه اوري. د ترکیه حکومت له واشنگتن څخه خپل سفیر وربللې چې د امریکا د کانګرس په کمیټه کې د رای اچونې په اړه ورسره مشوره وکړي چې دغه رای اچونه د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنیانو د عامه وژنې په اړه وه. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې اړه سخته اندېښنه لري چې د دې پریکړې لیک صادرېدل به د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې خراب کړي. دغه راز به د یوې پېړۍ مخکې تاوتریخوالي د هیرولو لپاره د ترکیه مسلمانانو او ارمني عیسویانو هڅې ناکامې کړي. ارمنستان د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دغه رایه اچونه د بشر حقوقو د ملاتړ هڅه بللې ده. په هیټی کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دغه هیواد باید د زلزلې د تیرې پیښې له ورانې سره سره سش کال د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل هیټی چې د جنوري د 12مې طرفت وروسته غواړي د بیا رغونې چارې سمبال کړي، باید په قانوني لحاظ له یوې بلې ستونزې سره مخامخ نسي. پارلماني انتخابات چې د 3 فبروري لپاره پلان شوی ول لغوه اعلان شول، خو د روان کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کوم رسمي اعلان نه دی شوی. ټاکل شوی دغه انتخابات په مینه کې وسی. په قرغیزستان کې د واورې پرله پسې ښویدنو د زیاتو کلیو لارې بندې کړي او دې پیښې په ګاونډي هیواد تاجکستان کې درې تنه مړه کړي. د قرغیزستان د اضطراري حالاتو وزیر وویل د چین پولې ته نږدې د واورې تر ښویدو وروسته د هیواد له نورو سیمو سره د 20,000 کسانو ارتباط پرې سوی دی. په عین حال کې د تاجکستان د اضطراري حالاتو وزیر وایي په روانه اونۍ کې د هوا په تودېدو سره په ځینو ځایونو کې واورې ښویدلې او د افغانستان پولې ته نږدې په پامیر غرونو کې درې کسان مړه کړي دي. په داسې حال کې چې غربي قدرتونو پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه کړې، چین او روسیې په دې برخه کې ډیپلوماتیکې خبرې اترې د دې لانجې د حل لپاره یوه مناسبه لاره ګڼلې ده. دغو هیوادونو له ایران څخه هم غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو او د نړۍ د قدرتونو تر څارنې لاندې دي د دې لانجې د مناسب حل لپاره اقدام وکړي او دا وښيي چې تهران د خپل تحقیقاتي ریاکټور لپاره اټومي سوانګ مواد څنګه برابروي او دا به د روانو لانجو د ختمولو اسانه لاره وي. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې ډیپلوماتانو پر ایران د نویو بندیزونو د څلورم پړاو په اړه په څرګنده خبرې نه دي کړې. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د دغو نویو بندیزونو ملاتړ کړی. د راپورونو پر اساس دغه هیوادونه به شایي د ایران سپاهي په زران انقلاب په نشه کړي. دغه راز به د ایران د بانکي سیستم، د بیمې سکتور او د تجارتي راکړې ورکړې په وړاندې هم جدي اقدامات وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي اونیزه مجله چې کلتوري موضوعاتو ته ځانګړې ده خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورته. په منځنۍ ختیځ او جنوبي اسیا کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان وای جنرال سټینلی مکریسټل ته په افغانستان کې د تقریبا ټولو امریکایي ځواکونو د سوق او ادارې صلاحیت ورسپارلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف په پوځي چارو کې د جنرال مکریسټل په مشرۍ د قواو په لیکو کې د نظم او د سلسلې مراتب د اصل پراخول او د یووالي راوستل دي. په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د جنرال سټینلی مکریسټل د صلاحیتونو زیاتول عمدتاً د امریکا د پلي سمندري ځواک او د خاصو عملیاتي ځواکونو پر قیتو د قومندې د صلاحیت لرلو معنا لري او له دې سره به نوموړی د دې قیتو عملیاتي او تکتیکي مشري هم کوي. خو ځینې نور قطعات لکه د خاص ځواک هغه ډله چې د بندیانو چارې سنبالوي او ځینې نور قطعې به لا هم په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان په توګه د مکریسټل د قومندې له دایرې څخه وتلي وي. د امریکا د خاصو ځواکونو یا د سوي قطعې ته پاملرنه او پر هغې څارنه هغه وخت زیات وسوه چې نږدې لس ورځې مخکې په اورزګان کې 28 تنه ملکیان د ناټو په هوایي بمبارۍ کې ووژل سول او امریکایي چارواکو وویل چې د دې بمبارۍ غوښتنه د همدې ځواکونو لخوا سوې وه. جنرال مکریسل پر لپسې ویلي چې هوایي حمله باید د امکان تر حد راکمې سي، ځکه د په وینا د ملکی وګړو تلفات هغو اڅو ته زیان اړوي چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو د طالبانو د ځپلو او د عامو خلکو د ملاتړ د خپلولو په مقصد پیل کړی دی. دا هغه موضوع ده چې د امریکایي قواوو د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس هم د پنځمه په ورځ په خپلو څرګندونو کې ور باندې ټینګار وکړ. جنرال پیټرویس چې د کاناډا په مرکز اوټاوا کې په یو دفاعي غونډه کې خبرې کولې وویل د دل امر سره سم له څو محدودو یونټونو پرته ټول امریکایي ځواکونه به نه یوازې په تاکتیکي برخه بلکې په عملیاتي برخه کې د جنرال سټینلی مکریسل امر ته غاړه ږدي. جنرال پیټرویس د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه د عمومي قومندان په توګه د عراق او افغانستان د جګړو مشري کوي. نوموړي وویل مکریسټل ته د ټولو امریکایي ځواکونو د قومندې سپارلو پریکړه د امریکا په دفاع وزارت کې له اوږدو او د پام وړ بحثونو وروسته وسوه. پیټرویس زیاته کړه دا د پام وړ پرمختګ دی او جنرال مکریسټل ته به هغه صلاحیتونه ورکړي چې نه ما په عراق کې د امریکایي قواوو د عمومي قومندان په توګه او نه له مخکې قومندانانو په افغانستان کې لرلې. د مکریسل د ستراتیژیو اصلي محور پر دې خبره ټینګار دی چې د خلکو د استوګنې عمده مرکزونه باید ونیول سي، خو په نیول سوو سیمو کې باید د امکان تر حده له جګړې ډډه وسي څو ملکیانو ته تاوان ونه رسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جنرال په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل ته په افغانستان کې د میشتو تقریبا ټولو امریکایي ځواکونو د سوق او ادارې صلاحیت ورسپارل شوی دی. البته په دې ترڅ کې یوازې څو محدود امریکایي قطعې دي چې د صلاحیت له دایرې څخه به د صلاحیت په دایره کې به دننه نه وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وخت د غرمې 12:00 دی. ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ټاکل شوې ده چې نوی تعلیمي کال سبا د ولسمشر حامد کرزي لخوا د ښوونځي د زنګ په ترنګولو سره په رسمي ډول پرانستل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا هڅې روانې دي څو د ناامنه ولایتونو د ولسوالیو تړل شوي ښوونځي هم د سیمې د خلکو په مرسته بیا پرانستل شي. پر دې موضوع په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د پوهنې وزارت له ویاند محمد صدیق عمرخیل سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان ښاغلی صدیق عمرخیل، پخوا به نوی تعلیمي کال د کب یهود د میاشتې په 15 نیټه پیل کېدو، خو په دې وروستیو کلونو کې داسې هم شوي چې ښوونځي د پوهنې تر جشن وروسته یعنی د وریا حمل په لومړیو کې پیل شوي. سږ به نوی تعلیمي کال په کومه نیټه پیلیږي؟
سږ کال به تعلیمي کال انشاءالله سبا د شنبه په ورځ د کب د میاشتې په 15 نیټه رسما پیلیږي. او د ګرمو سیمو ښوونځي خو لا پخوا روان دي، د هغوی درسونه دوام لري. او د سړو سیمو ښوونځي به انشاءالله د کب د میاشتې په 15 نیټه رسما د ولسمشر لخوا پیلیږي، او ولسمشر به د مکتب زنګ وهي او رسما به سبا انشاءالله پیلیږي.
بلې ښاغلی عمرخیل، که دا راته ووایي چې په دغه نوي تعلیمي کال کې څومره نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې جذب شوي دي؟
هغه کسان چې د مکتب ته د تلو شرایط برابري یا د مکتب عمر لرونکي کسان دي، 2,000,000 په ټول افغانستان کې لرو. متاسفانه اوس مونږ تقریبا 2,000,000 شته چې هغه ښوونځیو ته ځي، او 5,000,000 اوس هم له ښوونځیو څخه پاتې دي. هغه ستراتیژیک پلان چې زمونږ 5 ستراتیژیک پلان ده، د هغه ستراتیژیک پلان له مخې تر څو راتلونکو کلونو پورې به دغه ټول کسان مکتبونو ته لاسرسی پیدا کړي. او هر کال موږ پلان کړی زمونږ ښوونځي ډیریږي، د ښوونځیو په شاګردانو کې، د ښوونځیو په زده کوونکو کې زیاتوالی راځي، او زمونږ عامه پوهاوی هم روان ده چې هغه کورنۍ هڅوو او تشویقوي څو خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي.
مننه ښاغلی عمرخیل. د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه پوښتمه چې په هغو ولایتونو کې چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر ښوونځي تړل شوي ول، د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره څه هیلې شته؟ که نه دا تعلیمي کال به هم د دغه سیمو زده کوونکي له زده کړو څخه محروم پاتې شي؟
کله چې نوې رهبرۍ وزارت معارف ته د پوهنې وزارت ته راغله، په هغه وخت کې تقریبا 3 تړلي وه چې د پوهنې وزارت د مقاماتو، د قومي مشرانو، د سیمې د سپین ږیرو متنفذینو او همدارنګه له ښوونځیو څخه د ملاتړ د شوراګانو په هڅه او هند مونږ وکولی له 240 څخه زیات ښوونځي بیرته پرانیزو او بیرته د وطن اولاد زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي. اوس هم له بده مرغه چې د هیواد په ناامنه ولایتونو کې، یعنی په هلمند، قندهار، په پکتیا، پکتیکا، اروزګان، یعنی دغه ناامنه ولایتونو کې چې هلته امنیت ښه نه ده، زمونږ تقریبا له 300 څخه زیات ښوونځي اوس هم بندي، او د دغو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره سخت کوشش روان ده.
د افغانستان د پوهنې د وزارت ویان محمد صدیق عمرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریسټل وایي چې د طالبانو د دوهم نمبر مشر مولا برادر نیول ښایي د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو نتیجه وي. د مولا برادر د نیول کېدو خبره چې تیره میاشت د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په کراچۍ ښار کې ونیول شو. تیره اونۍ نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې خپور کړ. په دې اړه مطلب د ازادي راډیو په انټرنټ پانه کې کتلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. د مرجع خلک د حکومت پر ژمنو باوري نه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي کای آی ډي 2 کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. دا د ازادي راډیو د لومړي مخ، د انټرنټ پانې د لومړي مخ د نورو مهمو مطالبو سرلیکونه دي. نور مطالب، راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادي راډیو په انټرنټ پانه کې کتلای شئ. او همدارس 19 پروګرامونه، د ازادي راډیو ځانګړي 19 پروګرامونه په د ازادي راډیو په انټرنټ پانه کې وګورئ. یو ځل بیا تکرارم، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس د ازادي راډیو د یو بل 19 پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی. ازادي مجله،
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزن فریم. د ازادي رادیوي مجله په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د یو نوي کلتوري مرکز لمشر غلام ولی نوري سره مرکه، د هرمونیتیک په باره کې بحث، د اجراګانو یا نرشتکو په باب مفصل راپور، په دې باره کې د شویو تحقیقاتو د خلاصې رپورټ چې بنیادم څنګه ځان خوشاله ساتلی شي، او د یو فرعون د مرګ د علت په اړه د شوی څېړنې ژباړه اورئ. د اونۍ څو فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو فیصله کړې ده چې په شریکه به د هغو ویبپاڼو مخه نیسي چې د اخلاقو خلاف خپرونې کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر مختوم رحین او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وزیر امیرزی سنگین د تیر یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د هغو ویبپاڼو مخه به نیسي چې د بد اخلاقۍ صحنې ښیي. دغه وزیرانو دا ونه ویل چې د دغه انټرنیټي پاڼو مخه به څنګه نیسي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې په ځینو ټلویزیونی خپرونو باندې هم وخت په وخت تورونه لګیدلې دي چې په خپلو پروګرامونو کې اخلاقي اصول نه مراعاتوي. د یوې افغان ډایرکټرې داستاني فلم د امریکا د انډیپندنت په نړیوال فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم چې تار و زخمنو میگی د افغانستان د سینما نامتو ډایرکټرې رویا سادات جوړ کړی دی. په دې فلم کې د افغانستان د یوې ترکمن انجلۍ ژوند ښودل کیږي چې د ژوند له ستونزو سره مقابله کوي. ټاکل شوې ده دغه فلم د لندن او برلین په نړیوالو فیسټیوالونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. په کابل کې د افغانستان د کلتور او مدني ټولنې د مؤسسې په ودانۍ کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د افغان نشرانو په هڅو جوړ شوی، کابو 150,000 ټوکه کتابونه د مطالعې د مینوالو لپاره وړاندې شوي دي. د کلتوري چارو صاحب نظران وایي چې مطالعې ته د خلکو او په تیره بیا ځوان نسل د راوللو یوه ښه لاره همدا د کتاب د نندارتونونو پرانیسته ده، چې هیله ده لا زیاته توجه ورته وشي.
په دې وروستیو ورځو کې د ځوان ژباړونکي او لیکوال غلام ولی نوري چې په پښتو او انګلیسي باندې لیکنې او ژباړنې کوي یو ژباړلی کتاب خپور شو. دغه کتاب د افغانستان پیشلیک نومیږي. په دغه کتاب کې له هغې ورځې رانیولې چې احمدشاه بابا د افغانستان واکمن شو تر هغې نیټې پورې چې حامد کرزي د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د افغانستان د تاریخ مهمې پیښې د کلونو او نیټو په ترتیب راغلي دي. د افغانستان پیشلیک د نوري کلتوري مرکز لخوا لومړنی خپور شوی کتاب دی. دغه مرکز په وروستیو کې په کابل او کندهار کې فعالیت پیل کړی دی. غلام ولی نوري د دغه مرکز مشر دی. له ده سره د شوې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شاغلی نوري، په دې وروستو ورځو کې په کندهار کې نوري کلتوري مرکز پرانستل شو. او د دې مرکز مشر خو تاسو یاست؟
بله داسې.
نو څنګه په خپل نامه دی دا مرکز نوم اولې دی؟
نه زه خو د دې وړ نه یم چې زما په نامه باندې مرکز جوړ سي. زه یو مرکز په خپل نامه باندې ونوموم. دا زموږ د مشر نوري صاحب یا د مشر لیکوال نوري صاحب محمد ګل نوري په نامه باندې موږ په کندهار کې او کابل کې یو کلتوري مرکز پرانستی تر څو زموږ د وطنوال ته کلتوري چارس کې خدمت وکړي او هغوی ته زمینه برابر کړي.
نوري صاحب، کلتوري خدمتونه خو مختلف دي، د فلم له جوړولو رانیولې د تلویزیون تر لرلو پورې او د کتابونو تر خپرولو پورې دا مختلفې خواوې سړی یادولی سي. تاسو په کومو ساحو کې کار کوئ؟
موږ یو پلان غټ لرو، خو زه به صرف پر هغه اړخ باندې خبرې وکړم چې اوس موږ په واک کې دي. موږ داسې پلان لرو چې ټول هغه پخوانی زاړه آثار هغه ډیر ګټور وي، په مخ کې چاپ سوي و خو اوس نایاب دي، ورک دي، هغوی بیا راټول کړو، کمپوز یې کړو او چاپ یې کړو.
همدغه د استاد نوري کتابونه چې دي، دوی متلونه راټول کړي وو، دوی اصلاحات راټول کړي وو، دوی نور ډیر کار کړی وو او په بازار کې اوس نه پیدا کیږي، آیا چاپوي تاسو اوس؟
اول موږ همدا کار شروع کړی دی. موږ اوس د استاد نوري تقریبا نیمه آثار راټول کړي دي د ځینو دوستانو په مرسته باندې، او پر هغو باندې اوس د کمپوز کار روان دی.
څو آثار به دغه
تر اوسه پورې موږ لس آثار راټول کړي دي، خو ډیر نور هم پاتې دي.
نو تاسو هغه کتابونه چې اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او علمي ادبي او اکاډمیک ارزښت لري هغه کمپوزوي او چاپوي؟ دا راته وایي چې د یو کال په موده کې تاسو څومره امید لرئ چې څومره کتابونه به چاپ کړئ؟
موږ چې کوم پلان د یو کال لپاره جوړ کړی دی هغه موږ سلویش کتابونه لپاره جوړ کړی دی. هغه سټاپ چې یا کوم کارکونکي چې موږ دغه کتابونو د تعداد چې ما مخکې یادونه وکړه سلویش لپاره، موږ اوس د دوه سلویش کتابونو لپاره کارکونکي استخدام کړي دي چې هغوی عملا کار کوي، او دا که نور کار از موږ لاسته راسي کېدای سي دا شمېر ډېر سي. صرف دغه سلویش هغه کتابونه دي چې دا موږ خپل راټول کړو او کمپوز کړو، تصحیح کړو، ایډیټ کړو او بیا ډیزاین کړو وایستو چاپ ته. دا سې کتابونه موږ ته په لاس راځي چې هغه کمپوز وي، تیار وي، صرف یو ډیزاین غواړي او یو پښتۍ ورته جوړ سي، چا ته واستول سي، کېدای سي دا شمېر غټ سي یا دا شمېر ډېر سي.
زما ته خبرې به ډېر خلک اوري، اوس ډېر اوریدونکي یوغوی به خامخا په زړه کې تیریږي چې یو کتاب خو زم لرمه، آیا دا نوري مرکز ته ورواستوم که نه؟ ستاسې شرایط څه دي؟ کومو خصوصیاتو لرونکی کتاب چاپوي؟
زه باید وطنوالو ته د ستاسو د راډیو له لارې څخه ووایم چې موږ د بیخي ډېر کتابونو د چاپ امکانات لرو، یعنی موږ پیسې لرو د چاپ لپاره، صرف خبره دا ده چې ښه کتاب هغه که په هر اړخ کې موږ یو کمیټه لرو، هغه کمیټه د کوم اثر که څوک لري چې چاپ یې کړي، مثلا ځینې لیکوالان هغوی د دې توان نه لري چې کتاب چاپ کړي، یا مصروف یې وخت نه ورته لري چې کمپوز یې کړي او بیا ایډیټ کړي، تصحیح یې کړي او ډیزاین یې کړي واسطه چاپ ته، دا ټولې چارې موږ ورته کوو او په وړیا توګه ورته کوو. او دغه کمیټې کتاب موږ وړاندې کوو،
کتاب د شعر یې کړی، د داستان هم
که د شعر د داستان هر که ښه کتاب دغه کمیټې ته تایید کړي، بالکل موږ
تاسو کوي ورته کمیټه تاسو ورته لرئ؟
کمیټه لرو موږ.
نو که یو څوک غواړي چې تاسو ته کتاب دروستي هغوی به چیرته مراجعه کوي؟
موږ دوه مرکزونه لرو، کابل او کندهار کې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ټولن پوهان وایي چې هر څومره یو ټولنه ورسته پاتې نو هغومره پکې د کمزورو او د لشکیو په حقونو باندې سترګې پټې شي او سپک چلن ورسره کیږي. دا کمزوري کسان او د اقلیت کسان که مذهبي وي، که قومي وي یا ژبني وي، خو د ورسته پاتې ټولنې زورور اکثریت ورته په سپک سترګو ګوري او انساني حقونه یې تر پښو لاندې کوي. دلته چې کوم مطلب اوري، د ټولنې د یو بل اقلیت یعنی د هجراګانو او نرښځکو په باب دی. زموږ همکاري فریدی سیفی په پاکستان او په تیره بیا پېښور کې له دې لژکي سره د نامناسب چلند په باب دغه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
الماس بوبی په پا پاکستان کې د هجراګانو یا نرخزو د فاونډیشن یا بنسټ مشري کوي. هغه وایي مال 1991 میلادي کال څخه د هجراګانو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. زیاتوی شپک کال مخکمی بیا د شیمیل پنوم د ایزکانو یا نرخزو د حقونو څخه د دفاع د پاره فاونډیشن یا بنسټ بنیاد کړ. بوبی وایي په ټولنه کې موږ د خلک په ډیر ټیټ نظر ګوري، چې کله د خلکو سترګې را باندې ولګي نو بس یوازې راپورې خاندي او ټوکې ټکالې را باندې کوي. تر اوسه پورې نه موږ چا وپېژندو او نه یې زموږ تپوس وکړو، نه یې موږ ته دا ویلي چې تاسو څوک یې، تاسو څه ستونزه ده، تاسو څه مشکلات دي. هیڅ چا رانه پوښتنه نه ده کړې. څومره حکومتونه راغلل او لاړل خو هیڅ یو زموږ تپوس ونه کړو. د ټولو په نظر موږ د ټوکو او ملنډو خلک یو. بوبی زیاتوی حتی پولیسان موږ تنګوي، زبروي مو. موږ دا غواړو چې موږ د انسان په توګه وپیژندل شو او درناوی مو دی وشي. بوبی وایي زموږ د فاونډیشن هڅې، مظاهرې او ټینګار د دې سبب شوي چې د پاکستان حکومت راته شناختي کارت یا تذکیره راکړي. په 2009 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د هجراګانو فاونډیشن دوی ته د سپکاوي له امله د محکمې ور وډباوه، نو بیا د پاکستان سترې محکمې هجراګانو یا ایزکانو ته د هویت کارتونو یا ان آی سی د ورکولو فیصله وکړه. بوبی هیله لري چې په پاکستان کې به د هجراګانو کوششونه کامیاب شي او دوی به خپل حقونه ترلاسه کړي شي. هغه د شیمیل فاونډیشن تر هڅو وروسته د شناختي کارت په ترلاسه کولو خپل خوښي څرګندوي.
موږ فقط همدا ستونزه وا، ډېرې مسلې نه وي. موږ دوی کورونه، اولاد او لکه د نورو په شان د ښه ژوند خواهشات نه لرو. موږ یوازې د خپلو نسونو د مړولو په فکر کې یو. موږ چې به کله کوم پروګرام ته لاړو نو په لاره به پولیسو زورولو، خلک به زموږ کورونو ته راننوتل او موږ به یې وهلو ټکولو. خو د سپریم کورټ یا سترې محکمې تر فیصلې وروسته موږ تر یو حد ځانونه محفوظ احساسوو. د سترې محکمې له فیصلې سره موږ یوه ډېره ښه نتیجه ترلاسه کړه.
بوبی وایي زموږ ډېرې ستونزې دي، مشکلات بلا ډېر دي، دا به وخت غواړي. خو زه په دې باور یم چې موږ به یوه ورځ خپلې هیلې پوره کوو او د خپل حق خاوندان کیږو به. بوبی وایي موږ ته اسلام او ټولنې حق راکړی، خو نه پوهېږم چې ولې خلک زموږ حقونه نه پېژني. له ډاکټر فاروق سره چې په اسلامي علومو کې برلاسه دی او د روحي عصبي ناروغیو ډاکټر یا سایکیټریست دی او په مردان کې کار کوي، د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال پښتون شینواري مرکه کړي او لمړی ته د اسلام له نظره د نرخزو یا هجراګانو د حقونو په اړه پښتنې کړي دي.
لمړی خبره دا ده چې د یو عادي شانتي انساني حقوق دي، څنګه چې د نورو حقوق دي، او د دې هیڅ قسم له تحقیر یا بې عزتي یا دې پورې خندا چې کوم دانو دا انتهایی غلط خبره ده. پاتې شو دا خبره چې ګرې د دې د وراثت وغیرہ دا قسم له خبرې، نو هغه کې داسې وشي چې دې کې میډیکلی پاتې داسې وي چې هغه سړی طرف ته زیات نږدې وي، او بعضې داسې وي چې هغه لکه زیات چې دی نو هغه د زنانو خصوصیات پکې وي. نو چې کوم طرف ته هغه خصوصیات پکې وي نو په هغه طرف چې کوم دی نو هغه پکې هغه لحاظ سره د هغې فیصله چې دی نو هغه کېدی شي.
د اسلام د نگانه راته وایي دا کوم خلک موږ تاسو په خپله ټولنه کې ګورو چې دغه خلکو ته په ډېر سپک نظر ګوري، د دوی تحقیر کوي، بې توقیري کوي، ته دغه خلکو باره کې څه حکم دی؟
خبره اصل کې دا ده چې په سورې حجرات کې مونږ د دې خبرې نه بالکل منع کړی دی شوی یو، او موږ ته دا ویلي دي چې دا لکه یو ډېر لوی ګناه کبیره دی چې انسان چې دی نو بل پورې خان دی، بل پورې ټوکې کوي او بل تسپک ګوري.
لکه څنګه چې ډاکټر فاروق ویل، هجراګان یا نرخزی د اسلام د سپیڅلي دین له نظره لکه د نورو خلکو غوندې د حق او درناوي وړ دي. د نرخزو دنیا ته راتګ کومه نوې خبره نه ده، خو له پیړیو راهیسې په ټوله نړۍ کې دا خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. ډاکټر پوپل په تاریخي لحاظ د هجراګانو یا نرخزو د پیژندلو او له دوی سره د چلند موضوع ته اشاره کوي.
ایزاکان یا نرخزه کې یا په پاکستان کې چې ورته اجراګان وایي، دا کوم نوی حالات نه ده په انسانانو کې. دا ډول انسانان د تاریخ د اقدامات له نظره 450 کاله مخکې د میلاد څخه په نړۍ کې لیدل شوي دي، او نظر په وخت او دورې په مختلفو نومونو یادېدل. اخرنی نوم ته چې اوس په طبابت کې ډېر استعمالیږي ورته هرمافروډیت وایي، او دا یو یوناني لغت ده، او د ده تاریخ داسې ده چې په هغه دوران کې په یونان کې خلکو د هر شي لپاره یو رب الناو انتخاب کړی و، یو د هغه رب الناو څخه چې هرمس او پروډیت نومېده، د هغوی یو زوی و چې هغه هرمافروډیت نومېده. په دغه هرمه فریډټ باندې یو جلی مینه شوی وه او یو ورځ ته په یوه ځای کې غسل کوه یا ځان مینځه چې دا جلی راغله او غوښتل یې چې ورته نږدې شي. کله چې ولیده چې هرمه فریډټ عین خواص چې د زنانه درلود هغه هم درلوده، بعد لغه نه دا د هرمه فریډټ کلمه ډېره په دنیا کې نشر شوه او اکثره طبي کتابونه کې په دغه نامو باندې یادیږي. او همدارنګه د ایزاکانو یا نرخزکو ته په انګلیسي کې ترد جنډر ورته وایي، او آخرنۍ اصطلاح چې دوی ته ورکړل شوې ده انټر سیکس په نامه یادیږي، یعنی بین البینی جنس چې بعضې وخت وایي چې دوی نه ښځې دي او نه نر، او بعضې وخت وایي چې هم ښځې دي او نر.
په هر حال اوس به راشو دې ته چې په ځانګړې توګه په پاکستان او په خاصه توګه په صوبه سرحد کې اجراګان یا نرخزی څه حل لري. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال داود خټک چې اوس وسله په خبره راستون شوی وای، تر اوسه چا هته د یو هجرا خبر هم نه دی لیدلې. دوی هر څه د خلکو لویری پټ په پټه خوندي کوي. په ځینو ځایونو کې خو هته خلک په غلطه د دینی عالمانو له قوله وایي چې د هجراګانو یا نرخزو سره ناسته پاسه خبرې او لاس ورکول هم ګناه ده. داود خټک زیاتوي په دې وروستیو کې په پاکستان کې په تیره صوبه سرحد کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د هجراګانو کاروبار او ژوند تر ټولو ډیر خراب شو.
د پخوا په سیر کومونګو ګورونو په پیښور کې چې څنګه څنګه د سکیورټي حالات خراب شوي دي، همداسې د دې هجراګانو حالات هم ډیر زیات خراب شوي دي، ځکه چې پخوا به دې تلو محفلونو ته او خلکو به هم یو ځای بل ځای ته بوتلل، خو اوس کومونګو ګورونو د پیښور نه چې لکه څنګه فنکاران او هنرمندان لاړو هم په دغه سیر د دې ځای نه د هجراګان هم روان دي، ځکه چې یو خو دوی ته سکیورټي نه ده حاصله، او بل خوا کومونګو ګورونو هغه قسمه د خادیانو هغه فنکشنز نه کیږي، نو هغې په وجه باندې دوی څوک بیا یم نه. همدا خبره ده چې د دې مالی وضعیت چې دی هغه دې سره تر ډیره حده خراب شوی دی. په دې کې بیا ډیر خلک داسې وو چې هغې مزدوری او ته مخوکا، خو دا مزدوری هم نشي کوي، هغه ځای کې بیا خلک په یوه خبره او په بله خبره باندې تنګي. نو ډیر داسې وو چې هغې په پیښور کې څه وخت پورې خو پاتې شو، خو کله چې دوی دپاره ډیره مشکله شوه نو بیا دوی د پیښور نه لاړو دغه ځای نه.
نو دوی دې چیرته تللي دي؟ د پیښور نه د پاکستان نورو سیمو ته او کنه نورو هیوادونو ته؟
دې کې داسې وو چې سخو هغه وو چې هغې ډېر زیات نوم درلودو، نو هغې لاړو ډېر پکې لاړو دوبۍ ته، او بلکې زه به دومره وایم چې یو څو پکې لاړو دوبۍ ته، خو زیاتره بیا لاړو پنجاب طرف ته. او پنجاب ته هم داسې مخه وکړه چې هلته چې کوم د سټیج ډرامې کېږي نو په هغې کې دوی ته ونډه ورکېدلی شي، او دوی سټیج ډرامو کې دوی ته برخه ورکېدلی شي. خو هلته هم که مونږ ګورو نو دوی ته هغه عمره پیسې نه راځي په لاس باندې څومره به چې دوی ته پخوا په وختونو کې راتلې د سکیورټي د خرابېدو نه مخکې.
چې یو څوک هجړه یا نرخزې دنیا ته راځي کومه ګناه نه ده، او نه هم د چا دا توان شته چې مخه یې ونیسي. خدا مخلوق چې خدای خلق کړي، انساني حق هم ورکړي، خو په ټولنه کې دوی ته ولې دا حق نه ورکول کیږي؟ په پاکستان، هند او ډیرو نورو هیوادونو کې دوی خوار زار ګرځي. د دوی د تعلیم لپاره زمينه سمه نه ده برابره، یا سوال کوي او یا هم په ودونو او محفلونو کې په وران ځړ نه تیږي او سندري بولي.
سدرا سندرا ہوا ہے
آ جا سنم مدر چاندنی میں ہم تم ملے تو ویرانے میں بھی آ جائے گی بہار یوں لگے گا آسمان.
څه هم چې د پاکستان مقامات د خبره کوي چې هجراګانو ته به ډیر څه ترسره کړي، وایي لکه د نورو وګړو په شان د دوی حق هم محفوظ دی، خو کله چې د پاکستان په سړکونو یو هجرا یا نرخزې وویني او بیا د خلکو خندا او ملنډې او کله خو حتی د پولیسو لخوا د دوی زورول، نو په دې خبره به دې یقین وشي چې د هجراګانو ډیر سپکاوی کیږي. دوی هر یو د غم کیسې لري، او وای کله چې سره کینم نو کله کله له ډیره درد یې په خپل خیری راشي.
ډیره کیږي زمونږ خو کله ناکله چې موږ څنګه چې په خپل سره اتو چې کله چې تاسو ته کوم ځان له لوخو د له خلاص خیری کو او یا الله د تور تر کې دا چې یو چې شریعت کې څه غو شي ورسو زمونږ مرګري دا تم په خپل نسبت خو د له خو د له خلاص موږ ورشي خپل مرګري راتو شو او ورشو خو زمونږ مرګري یو دیو نه مخ کې دیو له تو ویته ور مخ شه بل بل ته ویته ور مخ شه بل بل ته ویته ور مخ شه زړه راکې نه چې کیږي نو ار سره راکو ګوري نو په دې په له توګه موږ ځکه څه کاته په خاطر زر ګوري څه کاته په بدن زر ګوري
خو اجراګان نهیلی نه دي. دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه ته دوام ورکوي. د شیمیل فاونډیشن مشر بوبی وایي منګ هیلمن یو چې لکه زمنګ پشان پراتلونکي کې نور نرخزی یا هجړاګان د خلکو د خندانه وي. دوی ته هم خدای ډیر خماغز ورکړي چې کې دیشي پټولنه کې ډیر ستر کارونه وکړي. هغه وایي تعلیم دوی سره انساني چلند او د ژوند د لمړنۍ او اسانتیا او برابرول پر مسؤلینو د دوی د حقونو څخه دي چې باید ورته پاملرنه وشي. زیاتوي داسې وخت راشي چې خلک به دو دوی انساني هویت وپیژني، دوی به بیا له موسیقي خوند اخلي، نڅا به کوي، خاندي به لکه د نورو خلکو په شان به خوشحالۍ کوي. داسې به نه وي چې دوی په ماتو زړونو چورلکونه وهي او د خلکو د خندا وي، بلکې دوی به ځان ته د عزت او د قدر وړ ژوند ولري.
افغانستان د دنیا یو هغه هیواد دی چې د معلولانو شمیر پکې بیخي ډیر دی. دلته په هر کلي او هر کوڅه کې داسې ماشومان یا لویان پیدا کولای شو چې یا به شالی وي، یا به سترګې نه وي، یا به ذهن کار نه کوي او دغسې نور مشکلات به لري. پخوا ګمان کېده چې په افغانستان کې د معلولانو د شمیر د زیاتوالي تر ګردو لویه وجه جګړه ده، خو اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د معلولیت تر ګردو لویه وجه د نژدې خپلوانو ترمنځ ودونه دي. افغاني کورنۍ دا بهتره ګڼي چې خپلو زلمو زامنو ته د تره لور، د ماما لور، د ترور لور او داسې نورې خپلوانې واده کړي، خو دې ته یې پام نه دی کړی چې د خپلوانو ترمنځ د ودونو په وجه د معلولو او نیمګړو ماشومانو د زوکړې خطر زیاتی شي. یوې نوې څېړنې ثابته کړې ده چې 2000 کاله پخوا د مصر د یوه فرعون یعنی واکمن پښې ځکه کژی وې چې پلار و مور یې په خپلو کې سره خور او ورور و، نور حال وشمار شیدی را کوي.
ساینس پوهان وایي چې د لرغوني مصر دی ځواني مرګ فرعون توتنخامون مور او پلار په خپلو کې سره خور او ورور و. دغه فرعون چې کابو 3340 کاله پخوا په 19 کلنۍ کې مړ شوی دی کمزوري او کږې پښې لرلې. د ساینس پوهانو تازه تحقیقات څرګندوي چې د توتنخامون د پښو د کمزورۍ او کوږوالي اصلي علت همدا و چې مور او پلار یې سره خور او ورور و. او دا خو ثابته ده چې په ذهني یا جسمي لحاظ معیوب او نیمګړي ماشومان په هغو کورنیو کې ډیر پیدا کیږي چې ښځه او میړه په خپلو منځو کې سره نږدې خپلوان وي. د توتنخامون مومیایي شوی مړی 14 کاله پخوا د مصر د پاچایانو په وادي کې وموندل شو. د پخواني مصر د پاچایانو یعنی د فرعونانو په کورنیو کې د خور او ورور ترمنځ واده کول منع نه و. د مصر نامتو لرغونپو سیه حواس په قاهره کې خبریالانو ته وویل چې د لرغوني مصر پاچا له خپلې خور سره واده کولای شوی، او دا ځکه چې د مصریانو له عقیدو سره سم دی د اوزیریس یا ایریس غوندې یو خدای ګوټی و او له نورو عادي انسانانو یې فرق درلود. ساینس پوهانو په 2001 میلادي کال کې د توتنخامون او ځینو نورو کسانو په مومیایي شوي مړو باندې تحقیقات پیل کړل. دغه تحقیقات چې تر 2009 میلادي کال پورې روان وو نتایج یې په دې وروستیو ورځو کې په قاهره کې اعلان شول. ساینس پوهانو د تحقیق په وخت د مړو د ډي ان ای او سی ټي سکان مطالعه وکړه او په دې ډول د ساینسي تجربو په مرسته د مصر د لرغوني تاریخ په باره کې نوې نتیجو ته ورسېدل. ساینس پوهانو ته دا پته هم ولګېده چې توتنخامون د اخیناتین زوی و. اخیناتین هغه څوک و چې په مصر کې د ایک یوه خدای د منلو حکم وکړ. اخیناتین په اوله کې له نفرتیتی نوم نجلۍ سره واده وکړ. نفرتیتی په لرغوني مصر کې په خپل ښایست مشهوره وه، خو دې ښکلې ملکې فرعون ته زوی ونه زیږاوه، نو فرعون اخیناتین د بل واده د کولو نیت وکاوه. ده دا ځل له خپلې خور سره واده وکړ. خورې توتنخامون ورته وزیږاوه چې په پښو کوک او ناجوړ غاړی بنیادم و. د ساینس پوهانو تحقیقاتو دا هم معلومه کړې ده چې توتنخامون د ملاریا ناروغي لرله. په پاسنۍ شونډه کې د زوکړې له وخته یو چاکو د ده د شونډو د چاود او د کچلو پښو اصلي علت دا و چې مور او پلار یې سره نږدې خپلوان و.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو یو هغه اصطلاح چې د افغانستان د پوهنې په کډیو کې لا ناشنا ښکاري د هرمونوتیک اصطلاح ده. هرمونوتیک څه ته وایي، دغه بحث څه وخت پیل شوی دی او ادبیاتو ته کله را رسیدلی دی؟ د راډیویي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. استاد نجیب منلی، یو هغه بحث چې هم په فلسفه کې مطرح دی هم په ادبیاتو کې، هغه د هرمونوتیک بحث دی. البته په افغانستان کې د افغانستان په پوهنتونونو کې یا د ادب پوهنې په حلقو کې په دې باره کې خبرې نه کیږي، خو په هر حال مطرح بحث دی په دنیا کې. نو تاسو خو یا له تعریفه پیلوئ او یا د کلمې له ریښې، خو ګمان کوم چې دا کلمه ناشنا ده د کلمې له ریښې شاید پیل کوي. د ما اټکل خو دغه ده،
بېخي سم اټکل م کړی دی. هرمنوتیک د یونانی کلمې نه راغلی دی، هرمنوتیک تخنی یا د تعبیر هنر. په نړۍ فکر لغه کې یونانیان دا د هرمس پورې تړي. هرمس هغه خدای ګوټه و چې د نورو خدایانو ترمنځ یې رهبري کوله، پیغامونه یې وړل او نخ یې پیژندلې. خو ارستو چې دا کلمه کارولې ده د ارگانون یا ارغنون په دویم کتاب کې پری ارمینیا یا د تعبیر په باره کې، په دې کې د تعبیر او د تفسیر د متون د تعبیر او د تفسیر قوانین وضع کوي. بیا درستو وضع شوي قوانین یو څه موده په خپل حال پاتې کیږي او بل ځل د رواقیونو په وخت کې په دې باندې کار کیږي، خصوصا د طبیعي هرمنوتیک مفهوم رامنځته کیږي. یعنی چې طبیعت هم همدغه سې نخې دي او د نخو د تعبیر نه سره د طبیعت واقعیتونو ته هم رسیدلی شي، یوازې متنونه مطرح نه دي. خو د هرمنوتیک ډیره برخه چې ډیر کار پې شوی دی او د هرمنوتیک تعریف کې زیات په اصرار کیږي، هغه د مذهبي اړخه ده. اول د یهودیانو په منځ کې د تورات د متن په تفسیر او تشریح باندې کار وشو، ځکه چې مذهبي متون تفسیر او تشریح ته ضرورت لري.
لکه موږ په عالم اسلام کې په قرآن شریف باندې د پوهېدو لپاره تفسیر کوو، د دوی مقصد هم همدغه
خبره ده. یعنی هغه څه چې موږ د علم کلام په برخه کې زده کوو، د هغې یوه برخه د یهودیانو په منځ کې هم رایجه وه. هرمنوتیک د تفسیر هنر دی.
وبخښئ، د دې خاطر چې زموږ اوریدونکي ډېر پرې پوه سي، فرضاً د قرآن شریف تفسیر څه کوي په دې اسلامي ټولنه کې؟ نو ځینې اصول لري، مقررات لري. مثلا هغه باید له عربي لغت سره غسړی بلدي، له عربي ګرامر سره بلدي، د هغه وخت له عربي ژبې سره چې قرآن شریف په کوم وخت نازلېدو له هغه سره باید بلدي، نه پېژم له احادیثو سره باید بلدي. دا مختلف شیان دي چې مفسرینو وضع کړي دي د تفسیر د کولو لپاره. دغه شی یعنی هرمنوتیک بحث ده.
دغه شی د تفسیر اجابات دي. هرمنوتیک هغه مجموعي قواعد او علوم دي چې د هغې په اساس باندې د هر څوک چې تفسیر کوي هغې ته ورسېدلی شي.
یعنې دغه اجابات خو د دغو اصولو سره
تړلي دي. نو د میلاد نه یوه پیړۍ مخکې یو یهودي ملا چې هیلل حزکن نومېده، هغه د تفسیر دپاره اووه قاعدې وضع کړلې. بیا د دې اووه قاعدو نه یو بل عالم دیارلس اصول جوړ کړل، خو دغه ټول چې سره جمع شول د دینه هغه څلور اصلي ټکي چې د هرمنوتیک مجموعه تشکیلوي، هغه په یهودي علومو کې اول پسحت دی چې هغه خپل متن دی، هغه څه چې واضح دي، هغه څه چې په فصیح ډول بیان شوي دي، یعنی هغه څه چې ښکاره دي په متن کې. دویم شی چې باید په نظر کې ونیول شي، دویمه درجه، هغه ته دوی رمز وی، یعنی رمز، هغه څه چې په رمزي ډول باندې بیان شوی دي. دریم څه چې دوی په نظر کې نیسي، هغه ته درسوي، یعنی هغه څه چې اشاره ورته شوی ده او د هغه باید تعبیر وشي.
دغه اشاره چې ورته شوی ده او د رمزي بیان ته دوی څه فرق کوي؟
رمزي بیان د څه دی چې یو شی په لږ څه پیچلو الفاظو بیان شوی دی، په تشبیه او استعاره باندې بیان شوی دی، یا د یو شی د بل شی په ځای باندې بیان شوی دی. درسه برخه چې ده، دا هغه برخه ده چې په هغه کې تعبیر ته ضرورت دی. یعنی یوازې په کلمې اشاره ته فکر نه ده شوی، هغه چې د شاده پراته دي هغه هم باید ورسره وکتل شي. او څلورمه برخه یې چې د سود په نامه یادیږي، دا هغه څه دي چې پټ دي او یوازې د حال خاوندانو ته څرګندیږي.
یعنی چې دغو یهودی عالمانو یا یهودی عالم چې دا بحث شروع کو، دوی دی یهودو د مقدس کتاب پیسه کې دا بحث کو، نو په دې کې دغه د حال د خاوندانو بحث هم ځای ورکو،
دته هم ځای ورکو. او علت دا دی چې د خدای خبرې د ټولو د پاره دي، مګر ټول پې نه پوهیږي. ځینې کسان دي چې هغوی پې ښه پوهیږي، او کیدای شي چې بیا هغه خلک د نورو د لارښوونې وسیله شي. نو که چیرې سړی په خپله متن ته وګوري، خبره که په متن کې واضح وه خو ډېر ښه، که په متن کې خبره واضح نه وه شاید په رمزي ډول بیان شوي یي، یوه کیسه شوي یي، یو مثال ورکړ شوی یي، په هغې باندې پوهېدل پکار دي. بیا که هغسې نه وو، کیدای شي چې په تلویحي ډول باندې یو شی یاد شوی یي، نو د هغې باید بیا تعبیر وشي.
په خپله په دې اسلامي ټولنه کې، په دې اسلامي معرفت کې دا خبره ډېره کیږي چې د قرآن شریف په رازونو باندې سیدا عوام نه پوهېږي او له اولا پوهېږي.
د مقدسو کتابونو د تعبیر او د تاویل په باره کې دا خبرې عامې خبرې دي. هر مذهب همدغه شیان لري، او طبعا د یهودیت نه وروسته مسیحیت هم په دې باندې کار کړی دی. او دغه د معناو څلور درجې چې موږ ذکر کړلې، دې باندې عیسوي عالمانو هم ډیر کار کړی دی. او اوریجن په 1015 مسیحي کال زیږیدلی دی او تر 2350 پورې ژوند کړی دی. د تحلیل او تفسیر دپاره درې برخې په نظر کې نیسي، چې یوه یې تاریخي برخه ده، هغه څه چې د تاریخ په اساس موږ په هغې باندې پوهېدلی شو. دویمه برخه یې هغه برخه ده چې د معرفت په اساس موږ ورته رسیږو. او درېمه برخه یې هغه ده چې د اشارو او د الګوري د لارې یا د نمونې د لارې موږ هغې ته رسیږو، مستقیم ورته نه رسیږو. تاریخ یې ښکاره معنا ده، هغه معنا چې په تاریخي لحاظ موږ هغې ته رسیدلی شو او تاریخي شواهد د هغې په باره کې لرو، هغه څه چې موږ پرې باور کولی شو مستقیما په خپلو حواسو باندې درک کولی شو. د معرفت برخه یې هغه برخه ده چې د حال خاوندان هغه درک کولی شي، یعنی د متن شاته چې څه پروت دی هغه دوی ته د الهام په ذریعه یا د په یو بل ډول القا کیږي. او د الیګوري برخه هغه برخه ده چې په هغې کې د پیښو ته وقایعو ته اشاره کیږي، په ښکاره ډول نه دي بیان شوي، مګر سړی کولی شي چې په تشبیهي ډول د هغې لارې حقیقت ته ورنږدې شي. بیا په 12مه پیړۍ کې د مسیحي هرمنوتیک علم یو څه تحول وکړ، ځکه چې په 12مه پیړۍ کې دوی بیرته یونانی متون ته رجوع وکړه، او په عین حال کې اسلامي علم دوی ته ورسید. هغه څه چې مسلمانانو له یوناني علوم راخستي وو هغه بیرته دوی ته ورسیدل، او دوی له سره وکړه شول چې په خپل مذهب باندې فکر وکړي. زمونږ په فرهنګ کې هم د علم کلام مسله ډیره زر مطرح شوله. د اسلام په صدر کې اول د قرآن راټولول په خپله یوه ډیره مهمه خبره وه. د هغې نه وروسته بیا د قرآن د احکامو په باره کې هغه څه چې واضح وو، هغه څه چې روښانه وو، هغه خو په خپل ځای وو، مګر ځینې شیان هلته نه وو. هلته بیا د قرآن د تفسیر مسله مطرح شوله، چې دلته هم علماو قواعد ورته وضع کړل چې همدا د هرمنوتیک قواعد دي. د قرآن د تفسیر دپاره اول قرآن کارول کیږي، یعنی د قرآن یو برخه چې روښانه نه وي، د هغې د روښانولو دپاره د قرآن نورو برخو ته رجوع کیږي، که هغې کې څه اشاره ورته پیدا شي. که په هغې کې اشاره پیدا نه شي، بیا په احادیثو کې پلټنې کیږي. که په احادیثو کې پیدا نه شي، بیا نور کتابونه پسې کتل کیږي، د عربو فرهنګ ته پسې رجوع کیږي.
دا شان نزول دا خپل هم په هرمنوتیک کې شامل دی.
شان نزول په خپل په هرمنوتیک کې شامل دی،
د لپاره چې د معنا فهم وسی.
دا ټول مسائل د هرمنوتیک د علم یو برخه ده. نو هرمنوتیک چې دا خبر لږ سره راټول کو، تر 12مه 13مه پیړۍ پورې یوازې د مذهبي متونو د پوهیدلو علم و. وروسته په اروپا کې د رنسانس دورې نه راپه دې خوا په هرمنوتیک د سره فکر وشو، او نور علوم هم د همدغې لارې وڅېړل شول، سره راټول شول. ادبیاتو ته په همدې ډول باندې فکر وشو، د متونو په راټولولو کې، د متونو په جوړولو کې په دې باندې کار وشو. او د هرمنوتیک اوسنۍ بڼه، معاصره بڼه، د 19مې پیړۍ په اوږدو کې د دوو عالمانو لخوا، یو فریدریش شلیر مخر چې په اتلس او تلور دیش که مرده او بل دلته چه پا اتلس او دری دیش که پیدا ده دی دوارو پا داغ مسئله بانده کار کرده ده او ده هرمنوتیک اصولی ده بشری علومو ده اساساتو ده پارا کار اولی دی
استاد من لی ویل کیشی چه شلایر ماخر اول سره او چه ده هرمنوتیک ده تاویل ده تعبیر ده تاویل و تعبیر اصول ده ادبیاتو لپار هم مطرح کرل پدابتو کې دې سړی نوم ډیر راځي
به خې درس ځکه چې د او دلته یواز پدابتو کې نه د بشری علومو د پاره چې ته ادب کې خود هم دغه د هرمنوتیک په اساس کې خود او په شلم پیړۍ کې بیا د فلسفي هرمنوتیک مسله مطرح شولا علاوه د دینه په شلم پیړۍ کې د علومو تقسیم ته هم د خبرې یو څلار پرانستله په شلم پیړۍ کې د علومو په تعریف باندې هم د سره غور وشو علوم په دوه ډول وویشل شول هغه علوم چې د تجربې د لارې ورته سره رسیږي چې هغه همدغه فزیکي علوم د طبیعت علوم او ریاضیات په دې کې راځي او دویمه ډله یې هغه علوم دي چې هرمنوتیک تاریخي علوم ورته وایي یعنی چې د انسان نی ټولنو د تاریخ او په انسان ټولنو کې د پیښو او د واقعیتونو د تعبیر په اساس د علم کار کوي او خپل اساسات دي
کې مونږه کزه پویدلم دوی چې دغه تقسیم کوي د دوی اصلي مقصد دا ده چې جن علوم خو اثباتي دي که زه هر رقم تفسیروم که زما هر ډول خوشي که زما هر ډول احساسي هغه په مغه شکل موجود دي فرضاً ریاضي ده په ریاضي کې له لسو سره لس جمع کې نو شل بکیږي زم دا کار کوم تاسې هم سل کاله مخکې هم شل کېدو سل کاله بعد به هم شل کېږي لیکن یو تاریخي واقع ده هغه زه په یو زمان او مکان کې اوسم هغه یو ډول راشکاري په یو بل زمانه کې بل ډول راشکاري فرضاً چنګیز خان په هغه وخت کې چې د ظهور وکړو د منګولیا خلکو ته یو اتل و لیکن اسلامي خاورو باندې چې د یرغلونه کړي وو دوی لپاره خو یو اهریمن و نو هغوی تاریخ ته له یوه نظره وکتل دغو خلکو چې ځپل سوي خلکو دوی تاریخ ته بل نظر کتل نو ځکه دوی دا په دوه ډولو ویشي ځکه چې په دې کې دی انسان خپل عواطف خپل احساسات او خپل لید ډیر شامل دی دغه باریکی ده پکې
ځکه چې کچیر مونږ دا وایو چې هغه علوم چې د انسان ذهني ادراک د هغه په وده کې او د هغه په جوړولو کې نقش لري د هغه علوم نه بالکل چې د انسان د ادراک نه یو څه آزاد دی نو دا شاید لږ مؤثر تر لارو وسی او په همدې خاطر په اوس وخت کې علوم په دغه ډول باندې چې اثباتي علوم دي او تاریخي علوم تقسیمیږي په دغه ډله کې طبعا ادبیات هم راځي او کله چې ادبیات په دې ډله کې راغلل نو د ادب یو ډیر مهم جز کره کتنه ده او د کره کتنې لپاره هم کوم اصول چې وضع شوي دي بیل ډولونه لري چې په دې کې یو هم د هرمنوتیک کره کتنې بحث دی
په ادبیاتو کې د هرمنوتیک د نقش او د اوسنۍ او پخوانی هرمنوتیک د توپیرونو په باب د بلې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې خبرې وشي یوه هغه ناروغي چې د ډیرو کسانو د مرګ سبب ګرځي د زړه ناروغي ده یوه نوې څېړنه وایي چې خوشاروا کسان د هغو کسانو په نسبت د زړه په ناروغیو لږ اخته کیږي چې مړه وای او غمجن خوی لري نور حال مخفي عزیزی راکوي
یوه نوې سروې ښیي چې د غمجن طبیعت کسان تر هغو کسانو د زړه په ناروغیو ډیر مبتلا کیږي چې خوشاله خوی لري د رویټر اژانس له راپور سره سم د میرمن کارینا ډیویډسن په مشرۍ د امریکایي محققانو یوې ډلې ویلي دي چې دوی ته د خپلو څېړنو لومړنیو نتایجو دا ورښودلې ده چې د زړه د ناروغیو او منفي عواطفو ترمنځ مستقیمه رابطه شته منفي عواطف لکه غم ورختایي او له نورو سره رخه د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو امکان زیاتوي او برعکس مثبت عواطف لکه خوشحالي له نورو سره مینه او خوشبیني د زړه په ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان کموي میرمن ډیویډسن وایي چې دوی د خپلې لس کلنې څېړنې په وخت هم مثبت او هم منفي عواطف په 55 درجو وویشل او دې نتیجې ته ورسېدل چې د منفي عواطفو د هرې درجې په زیاتېدو سره د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو چانس یو څه زیاتېږي او دغه راز د مثبت عواطفو د هرې درجې له لوړېدو سره د زړه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس یو څه کمیږي. د سګرټو څکول چاغوالی د کورنۍ په نورو غړیو کې د زړه د ناروغیو سابقه او د وینې لوړ فشار د زړه د ناروغیو هغه لوی عوامل دي چې معمولا یې یادونه کیږي. د میرمن کارینا ډیویډسن او د دې د ملګرو په نظر غمجن طبیعت هم باید په دغه لیست ور اضافه کړو او د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو یو لوی عامل یې وبولو.
که څه هم عام نظر دا دی چې خوشحالی په خپل لاس کې نه ده، خو یوه نوې څېړنه ښیي چې خوشحالی تر ډیره حده د بني ادم په خپل لاس کې ده. ځینې وړو شیانو ته توجه د دې سبب ګرځي چې بني ادم خپله خوشحالي زیاته کړي. په دې اړه د شبې څېړنې خلاصه مخفي عزیزي لولي.
دا خبره ډیره شوې ده چې ځان خوشحاله ساتل د بني ادم په خپل لاس کې نه وي، بلکې دا د ژوند شرایط، د صحت وضعیت او ارثي ځانګړنې دي چې یو څوک خوشحاله طبیعت لري او بل یې نه لري. خو یوه نوې څېړنه ښیي چې خوشحالي تر ډیره حده د بني ادم په خپل لاس کې هم ده. د ژورنال آف کلینیکل سایکالوجي په وروستۍ ګڼه کې له خپور شوي راپور سره سم د کالیفورنیا پوهنتون استادانو میرمن سونجا لیوبیومرسکی او د دې ملګرو پوهانو معلومه کړې ده چې د ځان خوشحاله ساتلو 15 آسانه او مهمې طریقې شته چې که هر څوک پام ورته وکړي نو زړه او ذهن ته به یې د خوشحالۍ رڼا لاره ومومي. د دغو څېړونکو په نظر د ځان خوشحاله ساتلو یوه لار دا ده چې بني ادم له هر هغه چا مننه وکړي چې سړیتوب یې ورسره کړی دی. دغه پوهان وایي چې که یو څوک له بل چا سره یو سړیتوب وکړي او هغه د مننې لپاره یو لیک ورته ولیکي، نو که حتی دغه لیک وروا هم نستوي، د زړه ته به د خوشحالۍ ښاپیرۍ سر ورښکاره کړي. د څېړونکو په نظر د مننې د عادت په خپلولو سربیره د ځان د خوشحاله ساتلو بله طریقه دا ده چې بني ادم باید خوشبینه واوسي. مانا دا چې په ذهن او تصور او خیالونو کې باید د روښانه آیندې پروګرامونه جوړ کړي. د ښه ژوند په باره کې فکر کول په زړه او ذهن کې د خوشحالۍ د احساس له پیدا کېدو سره مرسته کوي. د ځان خوشحاله ساتلو درېمه لاره دا ده چې بني ادم باید خپلې کامیابۍ او خپل پرمختګونه وشمیري. موږ هره ورځ یا هره اونۍ خامخا داسې خبرې اورو چې موږ ورباندې خوشحالیږو او ځینې داسې چارې ترسره کوو چې په ژوند کې مو د پرمختګ سبب ګرځي. فکر دا ده چې همدا لوی یا کوچني پرمختګونه وشمیرو او را په یاد یې کړو. دغه عادت د ژوند د خوشحالۍ اندازه زیاتوي. د میرمن لیوبیومرسکی او د هغې د ملګرو پوهانو له څېړنې سره سم د ځان خوشحاله ساتلو بله ذریعه دا ده چې بني ادم خپل استعدادونه وپیژني او استعمال یې کړي. مثلا یو سړی به د ټوکو ډیر ښه استعداد لري، دی باید دغه استعداد په مناسب ځای کې استعمال کړي، سو په دې ډول هم خلک ورنه خوشحاله شي او هم د زړه ته ډاډ او رضایت لار ومومي. هر انسان خامخا یو کمال لري، خو د ځینو کسانو دا عادت دی چې خپلو کمالونو ته به اهمیت نه ورکوي او په څه سترګه به نه ورته ګوري. حال دا چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره دا هم پکار ده چې خپلې وړتیاوې وپیژنو او استفاده ورنه وکړو. د ځان خوشحاله ساتلو پنځمه طریقه دا ده چې په نورو مهربان واوسو او ښه ورسره وکړو. د نورو سره ښه کول او نور خوشحاله ساتل په حقیقت کې له ځان سره ښه کول او د ځان خوشحاله ساتل دي. ترسره شوې څېړنه ښیي چې کوم کسان د نورو د مشکل د اوارولو لپاره خپل وخت یا خپلې پیسې لګوي، د ډاډ او خوشحالۍ ښاپیرۍ په اسانۍ سره د زړه د کور دروازه ورډبوي.
نو خوشحالي چې په خپل لاسته راځي د ځوان سندرغاړي خالد ملک په یوه مسته سندره تر بلې راډیوي مجلې او بلې اونۍ سره بیل شو. په عزت وسلم.
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان بند زما مرتبہ تیار دے جانا
کبھی رات دا گن پسڑ گی زکرم پسڑ گی زخمی زخمی مزیدار دے جانا لکتا گند قیستا جانا لرم زبنو پسڑ گی سارمان لرم مزیدار دے جانا مزیدار دے جانا گل رخسار دے جانا خواب انجا زمان مرتبہ تیار دے